په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونې ته موزه فریبا ظاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو اوولس کلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړو.
د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور د بمی برید په اړه څېړنې پیل شوي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده، او په جوزجان کې بیا په حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییز برید کې لږ تر لږه و امنیتي سرتېري وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس پر کور بمی برید کې د ښکېلو کسانو د نیولو لپاره څېړنې پیل شوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
پولیس ما در محل رفته، قضیه را همه جانب بررسی کردیم.
د وی هغه پیخه چې د خغلی اریایی د کور مخې ته پیخه شوي، په وخت پولیس سیمې ته رسیدلی پیخه څېړلې. له نیکه مرغه چاته په دې پیخه کې زیان نه دی رسیدلی، ډېر کم زیانونه اوختي. موږ هڅه کوو چې د پیخې عاملان ومومو. تیر شپه دوه بجې نه سرګند کسانو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر پر کور دوه لاسي بمونه ورسول. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د انتخاباتو د کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت ساتل د دې وزارت په لومړیتوبونو کې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو شمیر کسانو نمونه د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست ایستلی او ویلي دي چې یو شمیر نور نمونه به هم په راتلونکو څو ورځو کې د کاندیدانو لیست څخه وباسي. چارواکي وایي په کندهار او روزګان کې په بیلابیلو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوب لاړولې ده. په جنوب کې د 215 ماتم کلی اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي د عملیات د کندهار په خاکریز او د روزګان په مرکز ترنکوټ او خاص روزګان کې د ملي اردو مځکنیو او هوایي ځواکونو لورې شوي چې پکې لږ تر لږه یولس وسلوال وژل شوي او درویش نور ټپیان دي.
خاګریز ولسوالی په مروتات کې عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال ترګر وژل شوی دي او نولس تنه ټپیان شوی دي. همدارنګه د اروزګان ولایت د ترینکوت کفترخانه په ساحو کې هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې درې تنه وسلوال ترګر ووژل شو او څلور تنه ټپیان شو. همدارنګه د خاص اروزګان په مروتات کې افغان هوایي ځواکونو عملیات ترسره کړه. په نتیجه کې دوه تنه ترګر وژل شوي دي.
اخوا د جوجان د قشتیپی ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر حکومتي پوستو د طالبانو په ډله ییز حمله کې لږ تر لږه و امنیتي سرتېري وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوجان د امنیت امیر کمال الدین یاور ازادي راډیو ته تایید کړه. وی ویل چې په سقوط شوو پوستو کې د ملي اردو یوه پوسته هم شامله ده.
وضعیت تحت کنترول نیروهای امنیتی قرار داره. ما از
نوموړي وویل چې د محل وضعیت د امنیتی ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د سقوط شوو پوستو د بیرته نیول لپاره عملیات پیل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د خبریال په اړه چې په مرموزه توګه د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی د څارنوالۍ د وروستي رپورټ په تمه دی. دا سعودي خبريال په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته ورغلی او چې نادرکه شو. ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په دې اړه وویل
بنده ترکیه جمهوریتین بهای جمهور ترکیه
ولسمشر په توګه دا موضوع ز خپل تعقیبوم او د سیالونو نتایج په ټوله نړۍ ته وړاندې کړم. جمال خاشقجی د سعودي عربستان تابعه او خبريالو چې د ریاض پر پالیسیو سخت انتقادونه کول. نو مولای د اکتوبر په 2 نیټه د زینو اسنادو تر لاسه کول لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته لورته ګروسته نه درک شو. د ترکیې وی سرچینې د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې جمال په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د نن وژل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په انقره کې د سعودي سفیر احضار کړي او د جمال خاشقجی د نادرک کېدو په اړه ترې وضاحت وخت دی. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو په خانه چینایي مشر منګ هانګ وای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات روان دي. د چین د عام امنیت وزارت په ویلامی کې ویلي د منګ هانګ وای څخه د رشوت اخیستو او ورکولو او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاوی په خاطر تحقیقات ډیر په مناسب وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه روان دي. دا منګ د تاریخم کېدو په اړه وروسته لاغی چې د فرانسې له لیون خار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوي ریپورتونه خبره شول. لیون خار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د منګ د ځای ځایګي په اړه له څو ورځې اواز وروسته د یک شنبه په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې ویل نو مولې دا محل قانون څخه د سرغړاوی په خاطر تر تحقیقات لاندې دي. او د اقلیم د بدلون په اړه مخکخه سیلونکو خبرداري ورکړي چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکو هیئت ویلي چې په وسنۍ اندازه د ککړو غازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یو نیمه درجه زیاتوالی راشي. د ادارې ویلي چې غواړو چې دا زیاتوالی تر دې زیات نشي نو باید چټک پراخ او هر اړخیز اقدامات ټول نړۍ کې ترسره شي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل دا او نور خبرونه او راپورونه د آزادی رادیو پر وپړنه هم لوستلای سي پته مو د آزادی رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه استفاده وکړي.
باور داریم که انشالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و میبارستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنند.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال هیله شوه چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد حسیبه د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټوري تمامې سي.
د دې چانس په بل هڅه کې ده چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پورا اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په نظر کې راځي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوی پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. دغه راز په دوهمه نیمه کې یو کلی زر ژغونه او نیزه ډرامه له راورېدو ته بلنه درکوم. تاسازادي رادیو اوري د افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. د پداسال کې سوی د څرګندونې سوی دی چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تضمین پر لارو چارو خبرې وکړه. په دې اړه تفصیل ناجیه صابری راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي. وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي او موږ هیلمند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره د افغانستان په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلي، خو لا معلومه نه ده چې په دغه لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر وکړي. وشپېته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرزیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وویل چې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي کار وشي.
مجموع کې ټول تمون خوشبین یو، خو مونږ خپل عملي کار ترې واړو. که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو، عملي کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې، سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه داسې شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځنګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه مرسته وکړي.
دوستانو، د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې خو مو واورېدلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي. زما همکار محمد وصل وصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي توپ ته ورسوي.
دا خو یو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډېره پیچلې ده او ډېره درنه ده او ډېر وخت هم پرې ورته مشکلات زیات دي، خو د ده چانس په دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بلې خوا نه دلته په افغانانو کې د ده شناخت ډېر زیات دی. مخکې هم څو دورې کار کړی دی، پخوا د هغې نه هم د هجرت په وخت کې هم د جهاد په وخت کې هم رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس کوم چې د دې کار ته ورسوي دی، نو دی په یقین لرم چې په ډېر ډول خلکو کې دی مؤثریت به ورته زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت دا ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استازي د افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوئ چې ښاغلی خلیلزاد به وتوانېږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په څنګ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی ته هم قناعت ورکړي تر څو راشي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بالاخره د مذاکراتو میز ته کښېني؟
یو خبر د څو کما چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته دی او د دې څه کوم چې اوس خارجي قوت چې پکې ده د امریکا حکومتونه دي په افغانستان کې واخلې او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته به صلاحیت ډېر ورکړي، هغه ته به امکانات د دې په لاس کې ورکړي او خپل اراده به مسله درست اراده مو مخلي، او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوری هغوی هم د روغې جوړې دپاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان ده، نو په دې حساب باندې به شاید ځینې ورسره حساسیتي نه وي، خو دی ځوان دا مهارت لري چې اوسي کولی چې هغو ته هم دا قناعت ورکړي چې مسلمشین هېوادونو ته چې په افغانستان کې سوله راځي دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی، نو یقین لرم چې هغو به هم دا خبره سره وایي.
په دې برخه کې افغان حکومت څه ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا څه ډول رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي؟
نو هغه خبره دا ده چې دوی د سولې علي شورا د رابطه ولري، د کارو کې او همداراز د افغان حکومت دپاره هم دا ښه ده چې دا اوس څومره جنگ کی او سمرا خو مینه چې یو د سپاتی ده او د ټول دغه د پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د جنگ دی وجنه نو د افغان حکومت لپاره د بهترین چانس دی چې ترګه کار وکړي او د او خدای رسول په وسیله روانه دا د دې لپاره مخې دی امباسې ورسره د سولې شورا د دې خبرول ورلګي شي د دې شریکه به د دې څورې
د افغانستان د سولې علي شورا مرستيال عزیز الله دین محمد او چې د افغانستان د سولې بهیر پاره راغیده
جنگ دولک سول خان
سول او ملي یوالې د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه لذت رادیو اوری دوستانو د ذات رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشم تر بجو پر منځنی سپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. ورځو یو بل موضوع ته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د بمی حمله د عاملینو د نیولو هڅه کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو او کاندیدانو د امنیت خوندي کول په کاري لومړی توبونه کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی د وسلوالو له لوري کاندیدانو او د انتخاباتي کمیسیونو د کارکونکو ګواښل د اندېښنې وړ خبره بولي او زیاتوي چې دغه کار به د افغانستان برخلیک لپاره ناوړه پایلې ولري. رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس په کور د شپې بمی حمله څېړي ترڅو معلومه شي چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلټنو په پایلو کې به معلومه شي چې د عزیز اریایی په کور د حمله هدف څه و. هغه وایي هغه پیښه چې د اریایی صاحب د کور په وړاندې سوې په خپل وخت پولیس سیمې ته رسېدلې او پیښه یې څېړلې. له نیکه مرغه په پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی خو کم مالي زیان یې اړولی چې ښکاري هم نه. موږ هڅه کوو چې د دغه پیښې عاملین ونیسو. له دې یوه ورځ وړاندې د مشرانو جرګې رئیس او یو شمېر سناتورانو د انتخاباتي کمیسیونونو په کارکوونکو او د ولسي جرګې په کاندیدانو حملې په ولسواکۍ حملې بللې او په دې اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. وړ مشپه شاوخوا دوه نیمې بجې نامعلومو کسانو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رئیس عزیز اریایی په کور لاسي بم غورځولی. دغه پیښه د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي. د دغه کمیسیون مرستیالې حمیره حقمل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کمیسیون د کارکوونکو په وړاندې ګواښونو اندېښمن نکړي او داسې راپورونه هم شته چې کنه دغه غواخونه د هغو یو شمیر کاندیدانو له لوري سوي چې کمیسیون په بیلابیلو عواملو نمونه له ورستي لیست نه حذف کړي. بلخوا په انتحاري حملو او یا هم د وسلوالو کسانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو کارکونکو او همداشان د ولسي جرګې کاندیدان په نخښه کولو هغه اندېښنې دي چې د انتخاباتو د څار بنسټ مطرح کړي دي. له دې ټولو سره په خوا کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د کمیسیونونو د کارکونکو او یا د کاندیدانو په نخښه کول ښکاره کوي چې په کور دننه او بهر هڅې کیږي چې انتخاباتي بهیر ثبوتاج سي. د دغه جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل ترڅو د هغه چا امنیت خوندي کړي چې په انتخاباتي پروسو کې ښکیل دي.
داخل افغانستان کسانی که در مخالفت با نظام قرار دارن و
هغه وای په داخل کې چې څوک د نظام مخالف دي او نور هغه کړی چې له جاسوسي او استخباراتي شبکو سره اړیکې لري دوی ټول د دې لپاره هڅه کوي چې د انتخاباتو ملي بهیر چې د نظام د برخلیک اساسي پایه ده څنګه ناکام کړي. موږ د داسې وضعیت د دوام په اړه اندېښمن یو او دا د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د داسې پیښو په وړاندې بې تفاوته پاتې نسي. هغه له عرفان ټینګار کوي چې د داسې پیښو دوام به د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي او د افغانستان په برخلیک به ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسکلن ماموریت بریالی او له لاسته راوړنو ډک بولي. د افغانستان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو په مرسته تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان دفاعي او امنیتي بنسټونه په پښو درېدلې دي او له خپلو خلکو او هیواد دفاع کولای سي. په دې اړه جزئیات د رحمت افغان په یو بل راپور کې.
د د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې په افغانستان کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ټولنې مبارزه بریالۍ وه. د افغان ولسمشر بیان هارون چخنسوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم په افغانستان کې ماته خوړلې.
په تیرو ولسو کلو کې تروریزم ته ماته ورکړې ده. حکومت مستقر دی، خلکو ته خپل خدمات رسوي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میدان سره ټول مسؤلیت خپله اخیستی دی. 2023 کال تر اوسه پورې او تر پخوا زیاتره هم تجهیز شوي دي، د هوایي لحاظه، د ځمکني لحاظه، د امکاناتو د لحاظه، د ټولو څخه او د افغانستان د خاورو څخه دفاع کوي.
اوولس کاله وړاندې د اکتوبر په 1 د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د دې لپاره جګړه پیل کړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړي او په کم وخت کې دغه نظام رانسکور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو ولسو کلونو کې د نړیوالو په هڅو افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه بیا رغول شوي او لا یې هم د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي. د دغه وزارت فین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان هوایي ځواکونه د دې جوګه سوي چې له خپل خاوري او خلکو دفاع وکړي.
نن مونږ یو ځل بیا د دې شهیدانو چې زموږ هوایي ځواک خپل ولسونو ته مرستي رسي، بشري مرستي رسي، همدارنګه په ملي پروسو کې مرستي رسي، ټاکلو پروسه ښه بیلګه. مونږ نن بهرنی ملاتړ لرو، حمایت لرو، همدارنګه افغانستان د نړۍ د مسائلو یا د نړۍ څخه نړۍ ملاتړ له ځان سره. دا ټول هغه څه دي چې په تېرو 19 کلونو کې موږ ویلی شو چې دا د تېرو 19 کلونو ته لاسته راوړل څخه.
خو له دې ټولو پرمختګونو سره سره بیا هم په افغانستان کې جګړه نه ده ختمه سوې. ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړه پراخیږي او پیچلې بڼه خپلوي. د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې له 2500 زیات بهرني سرتیري وژل شوي او همداشان زرګونه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخته. د پوځي چارو کارپوهانې دلیل په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د استخباراتو لاسوهنه بولي. له دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
دا مشکل چې امنیتي ځواکونه ننګولي دي، هغه ستره استخباراتي جګړه د سیمه ییزو هیوادو تر مابین په افغانستان کې ده. چې دا جګړه تنها د افغانستان تر قدرت خارج ده چې مهار شي، لکه څنګه چې تاسو وینئ بین الملی ټولنه په ټوله توان شریکه ده په دې کې چې په افغانستان کې امنیت رامنځته شي. ولې تروسه پرې هغوی نه دي بریالي شوي چې دا
ښاغلی عرض زیاتوي چې روسیا، پاکستان او ایران په افغانستان کې جګړه پر مخ بیایي او امریکا او افغان حکومت یې ستونزې جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پیو په نوم د امریکا څړندویه بنسټ د سروې له مخې 90% کې امریکایان د افغانستان جګړه ناکامه بولي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې اوس مهال د افغانستان د جګړې په ماهیت کې بدلون راغلی. د تروریزم نړیوالې شبکې نورې هم پراخې شوي او جرمي اقتصاد وده کړي. هارون چخنسوري زیاتوي چې په افغانستان او سیمه کې د دغو جرړو د ایستلو لپاره سیمه ایزې او نړیوالې همکارۍ ته تر ټولو زیاته اړتیا لیدل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې امریکا د افغانستان په هغو ګاونډیو هیوادونو باندې خپل فشارونه زیات کړي چې تروریستان پالي او په خپله خاوره کې ورته خوندي ځایونه ورکړي. بل خوا شاوخوا دوه کاله وړاندې د اشتلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې سر راپورته کړی چې دا مهال دغه ولایت سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم فعالیت لري. افغان حکومت وایي چې دغه ډله یې سخته ځپلې او د له منځه وړلو لپاره یې بشپړه اراده موجوده ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي راډیو اوریدو سنې وسیمه زموږ بر واخلو. د پاکستان په ستره محکمه کې په ارتداد د یوې تورنې عیسوي ښځې محاکمه روانه ده. آسیا بیبي د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه ده او که مجرم وپېژندل سي شاید د مرګ سزا ورکړل سي. اسلامي عقایدو ته سپکاوی هغه جرم دی چې جزا یې د پاکستان د قوانینو له مخې اعدام دی. د پاکستان توندلارې ګوندونه د پاکستان پر حکومت له دې کبله سخت انتقاد کوي چې ولې پر آسیا بیبي د محکمې د اعدام حکم نه عملي کوي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د آسیې بیبي مدافع وکیل سیف الملک د نن ورځې د محاکمې له غونډې مخکې خوشبیني څرګنده کړه چې دا قضیه به خامخا ګټي. هغه تیره شپه اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل که داسې ونه شي نو د دې قضیې په اړه به د بیا غور غوښتنه وکړي چې دا کار ښایي کلونه وخت ونیسي. سیف الملک وویل سل په سلو کې ډاډه دی چې آسیا بیبي به برات اخلي، ځکه د ده په وینا د هغې یوازینی جرم دا دی چې د 2009 کال د دوبی په یوه توده ورځ کې ځان او څو مزدور کارانو ته د اوبو د راوړو لپاره تللې وه، او چې کله یې له مخزن څخه اوبه وڅښلې نو مسلمانې ښځې ورته په غوسه شوې. د سیف الملک په وینا وروسته دې ښځو له آسیې غوښتي دي چې مسلمانه شي، خو هغې نه ده منلې. 15 ورځې وروسته څو تنو جنایتکارانو دا په ارتداد تورنه کړه او ورپسې محکمې په اعدام محکومه کړه. د آسیې مدافع وکیل وویل دای به نن د محکمې په غونډه کې ادعا وکړي چې شاهدانو د دروغو شاهدي ورکړې، په داسې حال کې چې رښتینی مسلمان دروغ نه وایي. د آسیې بیبي په قضیه کې نړیوالو جدي غبرګونونه وښودل، خو په پاکستان کې دننه بیا د اعدام په تطبیق کې ځنډ د هغو توندلارو ډلو انتقادونه وپارول چې د ارتداد د قانون ملاتړ کوي او دا قانون د خپلو دښمنانو پر ضد هم د یوې وسیلې په توګه کاروي. په پاکستان کې حتی له دې میرمنې څخه دفاع خطرناک کار دی. د آسیې د مدافع وکیل د کور لپاره 24 ساعته امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سیف الملک اسوشیتد پرس ته ویلي دي چې د دې قضیې له اخیستو وروسته یې صحت خراب شوی، د وینې فشار یې لوړ دی، خپل شخصي ژوند نه لري او له خلکو پټ ګرځي. په 2011 کال کې د پنجاب د وخت والی سلمان تاثیر چې په دې قضیه کې د آسیې بیبي ملاتړ کاوه د ممتاز قادری په نوم د خپل یو ساتونکي په ډازو ووژل شو. سیف الملک د آسیې بیبي وکالت ترلاسه کړی و چې د سلمان تاثیر قاتل په اعدام محکوم او په دار وځړول شو. له هغې ورځې راهیسې د پاکستان میلیونونه خلک ممتاز قادری شهید ګڼي او د هغه قبر ته د زیارت لپاره ورځي. د قادری پلویان په ارتداد د تورنو کسانو اعدام غواړي. د پاکستان زیات شمیر توندلارو ګوندونو په هغو انتخاباتو کې چې په نتیجه کې عمران خان صدر اعظم شو برخه واخیسته، خو که څه هم دا ګوندونه په پاکستان کې زیات پلویان لري، مګر د پخوانیو انتخاباتو په څیر یې په سلو کې له لسو کمې رایې وګټلې.
او د ساينس لا ډکره په یو تازه څېړنه کې معلومه شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. دا چې څنګه نور بلې سمه څرونه وورو.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې په ورستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوې چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو ادارې څیړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د مځکې د محور د خوځیدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څیړنې کړې وي. د دوی په وینا د مځکې د محور د بدلیدو یو دلیل دا دی چې د مځکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز مځکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یوه بیزوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په محال په خپل محور کې خوځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شولې کور د خالص خبر قانون مش وطن کې تقریبا د 15 شپږ میاشتې کېږي چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې 15 کس د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راولي او دغه اعلان خپور کړي ان شاء الله په واکسین سره به تداوی وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغې ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کماجیرونو د نوي شارک نه تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ دغه بنا المنزل کې دي او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای او تللي مهاجرین ته مهاجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بنا المنزل دي او تاسو چې کار پرې وکړئ ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه دې ته اخلو اوس چې پرې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه مو واردل چې ازادي راډیو ته د خپلو سیمو ستونزې راستولي او راسره شریکې